آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو گواری که باید دوائی ماسه یعنی وستانی کسی به خانه کسو پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوه لنده کسه.
پلوگه ایگی پت انجیلی تور چا جوش نورا رخ کت کرد.
داک برخان می ناو جگره دناول پانه اړو.
خدا دناول کی؟ شغلی داوی صاحب دا اکبر خان بلرخ مشته رسانه لیدی.
دا افغانستان دا کلتوری ملاتر صندوق دا جوری دو پدر شد کده. پا گویته انستیتیوت که یو دلد دا صندوق مالی برخه اداره کبی. گویته انستیتیوت لدوزره وشتم کال مخی چه طالبانو کابل ونیو پا افغانستان که فرهنگی فعالیتونه کبل. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ لمشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې در سره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لورې په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د ښه پوهېدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوي دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بالخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډېر معناوي لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کړي، که یو څه توضیح کړي لته.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل هغه برنامې چې دي په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی دپاره په لومړی قدم کې زه ګمان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته ده، ضرورت شته ده چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر دپاره یو پلاتفورم ده چې هلته نه تنها دغه برنامې جوړې شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم اوغړیږي او هم تازه پاتې شي، نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس اشتراک کړي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېرې مرستې افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالي مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالي ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالي ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما، په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش. دلته خو ډېری کسان په دواړو رولو کې کار کوي، نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي. انې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه، وطن میشته او بیرون میشته افغانان فرهنګیان دپاره انده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي، په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول دپاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دمونږ په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري هیئت نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیئت په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي، او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
وبخښئ که چېرته د پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در اغی جمله څخه ده همده و صندق اغد رهبری غری چه اغا با دیر زر اعلان شی، یعنی اغا یو مشورتی بورد چې اغا با دیتا سکارو نظارت هم که یو مشوره بور که دا اغای موافقی او دنور و دوستان و سر پا مشورو که دا اغا سیاو جوری حیات اتا دو ها جوری دل جوری گی چه یو با دا موسیقی او بل بعد استوری تلنګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او هغوی به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده مو نشي او دردسر هم ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکوي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنی ستودیز استفاده لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو دا غته انګلیسی د ژباړه ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دی یعنی دا یا وسیع مفهوم ده او موسیقی ځان ته ځانګړی بخش ته چې هغه کې بعد موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څو غوړی چې له دوی سره کومک وکي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکي نو فکر نه کوي چې تاسو په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولې د نشته را به هي زه پوهیږم چې په دې باندې باندې د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیستمن تمام شي
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي وسلو کې چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه خود کیفیت په لور لاړ شي دا به ډیر ښه کار وي زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته هم د راتلونکي لپاره ده دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي غیر لري که داسې لنډ خیزي هغه به لنډ نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ ورنه کړي زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ضرورت لرو ولې همدغه لمدې تاریخ هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي
زما مطلب دا و مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وایي که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي کېدای شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیر مؤثره وي
زه بالکل تاسو سره موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلارې پکې دغه ملاتړ کوي یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل کو او خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب ژباړه مثلا مطرح کی او داسې نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله هو تک څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
یوناني فیلسوف پلوتارکوی شعر هغه رسامي ده چې شغی شي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ
درګي بلتان پچل واړوم پټ بپکی موټی کجل واړوم ول پول پیکای دی غمازی کوي، ول پول پیکای دی غمازی کوي، صبر چلستر گو دی ول واړوم، تاب پکې واړوم را واړوم، تاب پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس دی خپل غاړې ترا ولویږي، لاس دی خپل غاړې ترا ولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور دی ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګي لرې کړم، بیا به منجیلا لمنګي لرې کړم، بیا به دې ببریه په جل واړوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومېږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهاوي په نوم خپره کړې ده، او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنې اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنې اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو مدرن کیسې دي، هغه ته کوی چې مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه آخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دي روښانه، ته کوی چې هغه روښانه کړي پکې.
ژوند صاحب، د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو، او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري. ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل. کافکا وای، په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان را وباسي.
زه چې کله کیسه لیکم، نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه، وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم، نو که چیرې بربنډ ولیکم، نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم، هغه به ډېر کمزوری راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه، یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم، یا ټولنه تجربه کوي، یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کېږي لکه یو خبري راپور، لکه یو خبري ژبه.
او بخشی په دې برخه کې او بخشی ساس خبر نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سیملی کې یا هم د سیولی کې ساسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه د فضا ده یا د کوم حاکم حالت سے کسی کی دئی آمدہ کا مطلب دے دئی
بھلے
سب یو ځل بیا د هغه خبره تکرارو ما د صادق ہدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو. نو
یعنی او بخشی زما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې وینئ او کنه؟ یعنی لږ متاثر شوی یاست او کنه؟
طبعا موږ لو 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 لیکوال لولو لږ نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پہ ولاړ دی، یعنی مونږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو تا بن کله چې زه مثال کافکا ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې زوما او کافکاس کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو تا به ناخه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سمره د ولسی د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، د غار خصاسو خرڅوي دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی، د غار خې څنګه؟
بالکل، مثلا لدینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي هغلته احمد محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستی وه کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشی په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سي ژوند جګړه ده، لزان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او لهغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. همداسي کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یوې ستره ده چې زما سر په هغې نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړ ژوري لري او کچیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه بی مالګی توام. نو باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري هم ژورې لري.
د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غنی خو یو برخه مالګه ده.
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقرار ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو وي. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک ورچي او غلط لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده. یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورورسیږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشحاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یې همغسې کیسې هم پنځوي همغسې تخلیق کوي. او زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي کوچېرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي. زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي د مطلب نه ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې یا لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره ریل پټلۍ کې شخنۍ کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
لمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو و، په لوګی کې پټ نجلۍ تور چا جوش نه ور راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه، د کوټې ورې خلاص کړو. په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، څیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولې دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې به نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکی کوي. هلک تنا په مانا سر وخوځوه، نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالېږلې وه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
دیو کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر راسره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څېره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه سره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کم محل چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي او په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو باتدبیره ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې وواژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی یو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کمهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورټ څخه کار واخیستی او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل دې بایس کیږي چې د هغو انګریزي دوو مېرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري. په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پېښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پېښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو پا تیره ده مهم و پیشو پا برخه که دست تغییرات نشه رد لی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسکی ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناولین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبره د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبرې مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پېښې هم ثبت شوي دي.
جالبه شان دي چې هغه خلیډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادېږي چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډیسل وایي چې د افغان سوار کار هم ورته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګلی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنګ میدان ته را رسوي، دغه جنګلی کوزوي، بل څوک چې هلته تیار وخت یې تېر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادېږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې، وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي. او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپلو موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي، هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله، اولین زلزله، دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر یې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یوه ارزښتمنه زمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل سنو شگون جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کھڑا بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کلا د زہرا پست غزلے خنداتا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گئے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
زهم یم دا غسیگارم زور بنسا مصطفی مقتدا مصطفی مصطفی مقتدا مصطفی رحنما سر پیشوا فرشتہ ہے رحنما سر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے رحنما سر پیشوا فرشتہ ہے رحنما سر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے تماشق ہم معبود مولا ہے تماشق ہم معبود مولا ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے محمد پاک رسول اللہ ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے مصطفی مقتدا مصطفی ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے رہنما سر پیشوا فرشتہ ہے تنہائے بدختائے راستہ تلی تنہائے
شبنم رنگ فنیما شبنم رنگ فنیما وطن هارا خلیا یواش فتگیزی یواش فتگیزی داشنارا خلیا شبنم رنگ فنیما شبنم رنگ فنیما وطن هارا خلیا یواش فتگیزی شبنم رنگ فنیما وطن هارا خلیا یواش فتگیزی یواش فتگیزی گشنارا خلیا شبنم رنگ فنیما
ادهار